Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 المریز کال د جدي یا مرغومي لومړی او د 2000 زیږدیز کال د دسمبر 28 نیټه ده. دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره وروسته تر دې تګ راتګ بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقونو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یې ونیول شوي مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر مخامخ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینې نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفر کړی. په دې سربیره ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه شوي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر و او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګ مانی وایي د سیما سمر لری کول یو داری تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تر دې مخکې سیما سمر پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه له دندې لرې کړای شوی او خبر هم نه دی ورکړل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغاړي لپاره شپې تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه شپې تجربه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به یې ډېر ژر د رغونې چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا لوبغالی به د 1500 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز مېلمستون هم پکې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې علي وزیر زنګ ورته وهلی او ورته ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې دی.
علی چې کومې خبرې کولې نه دا معلومات کېدل چې علي سره حالات ټیک نه دي روان. پرون هغې ډېره یک منټ به خبره کړې که نه دي کړې. هاسپیټل جن هاسپیټل ته راوسته وم. هغې زه پچا ډاکټر نه که مریض نه که نرس نه موته موبایل خواسته د زر کې خبره کړې ده. خدای ورکړی دي چې ما جان ته خطره شته.
د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په زندان کې د علي وزیر په پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان بیګا پر ټویټر خپاره کړي بیان کې ویلي چې علي وزیر باید ژر تر ژره خوشي شي. دو لړپړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبري بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي هکرانو کړي باید ځواب وویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامني پرون ویلي دا هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبري عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a war.
دا داس یو کار دی چې یو څوک په جنگي حالاتو کې کوي. ډیر خطرناک او زموږ په حاکمیت نه منونکي بریده دی. باید په ډیر قوي توګه باندې ځواب شي. په ورته سایبری عمل یا ترغه هم قوي ځواب ورکړل شي.
Of like magnitude or greater.
سناتور مارک وارنر هم ویلی چې دا سایبری بریدونه خای دوام لري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو له دې وړاندې روسیا تور نه کړي چې د دې بریدونو تر شا ده، خو روسیې په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لسګونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام له خوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان یې د ډسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تښتولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوان هلکان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوه د تودوخې لوړه درجه 8.1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.0.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوه اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه. ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښنه لري.
حکومت غږ کوو دا دوه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي، دوی ته رسیدګي وشي، په عام ډول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشې کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره تګ راتګ بند کړی، خو د بریتانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې دي ډېرې وژونکې وي.
د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړو تون غبرګون پارولی. خان محمد وردګ د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یو وژل او 6 تنه نور ټپیان کړل ژوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میررحمن رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بې ګناه خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپورته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میررحمن رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړې چې د خپل همکار خان محمد وردګ په ټپي کېدو او د نورو ملکانو په مرګ ژوبلې سخت خواشینی دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. توفیق وحدت مند دی زموږ استاذ په سناتور صاحبانو ته د هنری په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردګ باندې دا پېښه ترسره شوه. حیدداري په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت د الله وکړي. څنګه وساتل شي، دوی ته رسیدګي وشي، په عام ډول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي رډیو ته پر خان محمد وردګ د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردګ د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده چې شورای کوټه
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټي شورا جلسې کړي او پکې باسونه سی بچی په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولی دي.
پر خان محمد وردک باندې برید هم د نورو هغو بریدونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي طالبان دې د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیګانا وخت په خپل ټویټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوي چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 1.5 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوي چې له امله 500 ملکیان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو د خبریالانو او رسنیو اړوندې یوې موضوع ته. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي له رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د افغانستان د اساسي قانون خلاف یو کار دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویلي چې له دې وروسته به والیان د رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان له رسنیو سره خبرو کولو ته وخت ونه لري او له دې سره به خبریالان د معلوماتو بې برخې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د اکرام الله اکرام راپور ته.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منه کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسی چې لا د مخه ستونزمن دی نور هم سخت شي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وې. خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. له کله نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغند رول درلوده او دا د معلوماتو لاسرسی یې ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویاندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې له دې وروسته والیان د ویاندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلي دا چې له دې وروسته به د ویاندویانو دندې په خپله والیان سرته رسوي. دا غیر عملي ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځي او آن اونۍ وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتونو د ویاندویانو بستونه لمنځه نه دي تللي بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي خو یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلفو اقشارو ترمنځ رابطه ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
افغان خبریالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویاندویانو بستونه ساتلي او که لغوه شوي خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمنوي ځکه والیان ګڼ نور مسؤلیتونه لري او نشي کولی چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبریالانو سره معلومات شریک کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پوري په ټول افغانستان کې په رادیوي منځنۍ 1290 سپو او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 سپه خبرونه لري. زموږ د انټرنیټ لارې هم زموږ خبری خبرونه اوریدلی شي. پاتې د ازادي رادیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پانه ده در سره خوخه کوي او هلته به هم له تازه پیښو خبرېږي. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، صالح محمد صالح ته غوږ شئ.
بریتانوی آنلاین خبرونې میل آنلاین په خپله پرونی غنی کې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده چې چارواکو هم ورباندې اندېښنه شولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې 10 کسانې په نتیجه کې وژل شوي دي. د خبرونې په حواله په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی او په دې کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسانی په نتیجه کې وژل شوي وو. د داعش ډلې خراسان څنګه پر باګرام هوایي اډې د شنبې ورځې د راکټونو توغولو د پیش مسؤلیت هم منلی دی. خو د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د باګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیش کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونه بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکلي په کابل کې تقریبا ټول خلک له ماسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ شوي وي. بزنس انسایډر لیکلي په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي، ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي، خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبې ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 5500 ته رسیدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې لسګونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه فعال علي وزیر د نیولو په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومته وغوښتل چې هلته د پرتو پښتنو حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې نه ځوروي. همکار مو سهر ګل امیرزای دغه مظاهرې ته ورغلی و.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبه په ورځ په پېښور کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور د چې څه موده مخکې کراچۍ کې یوې ولسی غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړې دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورنډ کرښې هغه اړه وسلوال او سخت دریځې ډلې پالي او هغه ولسي او مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصري وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
ګسالي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، یو ملت په توګه ژوند کوو، خو قانوني ازادي، قانوني خودمختاري او خپل سیمه ایزه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي څه تعلق موږ نه اخیستل شوي کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دي.
د غونډې وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوال اصول پر ځای کړي.
د امو تر اباسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ظلم دی مونږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان د یو این دی او نړیوالې ادارې دي مونږ د دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولی دی، زمونږ نور ملګري په پېښور کې نیولی دي. پاکستان نه زمونږ دا غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخکې ویسي په نیولو باندې مونږ نه دی.
په ننګرهار کې د یکشنبې د ورځې اعتراضیه غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په غبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان د غړي د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وسم راځو یو بل جالب فرهنګي مطلب ته. بیګا د یلدا یا د کال تر ټولو اوږده شپه وه. دا شپه د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمېر کسان یې لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیل او د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوي دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندواڼې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل سور رنګ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي دخاغلی آریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتګ باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونو هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د سفی الله ستانکزي راپور ته.
د لندن په شمول د بریتانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو بریتانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د بریتانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا ویروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنې ځنډول شوی. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانیوي چارواکو د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل
There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality.
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې ډېرې وژونکې وي. خو داسې ښکاري چې د وایرس دا شکل له اصلي وایرس 90% چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولی او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خپور کړي، څه باندې 2 میلیون کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 8500 تنه مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمېر خلک د بریتانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په بریتانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کېږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللی. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13 میلیونه ناروغانو 3,10,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط واوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوې چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیلمن کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وه چې د فایزر او بیو انتیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسین پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انتیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانه وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10,000 ته نږدې شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغې شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غنی د دفتر مسؤلینو دغه خبره ازادي راډیو ته وکړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څه موده مخکې د